السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده ملیحا میرزاده مو سره د خپل همکار عبدالحی کاکر درته د مشال ریډیو د ماسپښین درې بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې به درته د کورنیو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعګانو په هکله رپورټونه دراوړو. د دې تر څنګ شننې او تبصرې هم په خبرونه کې لرو. د پروګرام په اخره کې به له مزاحیه پروګرام پام کوه هم خوندونه واخلئ. خو اول د دې سات خبرونو ته غوږ شئ چې عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د افغانستان کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوال د حملې کې وژل شوي امریکایي وګړي هویت په ډاګه شوی دی. ټاکه شوې ده چې نن به د القاعده یو لوړ پوړي مشر ته د امریکا په سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول شي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه.
انټرنل فورسز کوئی ایسی ہو سکتی ہیں
ځینې داسې د ننني قوتونه او سیاسي قوتونه شته چې هغه داوایي کدي حکومت کې نوی نو بیا هیڅ ندی کېدل پکار. همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته نه تیاری ختم شي پاکستان خپل مسلې حل کړي.
په پاکستان کې سیاسي د خیبر پښتونخوا بلوچستان ګوندونه پر وفاقي حکومت تور پوری کوي چې کاچر گوادر لاري له خیبر پښتونخوا بلوچستان پنجاب ته اړول او ټوله ګټه پنجاب ته رسوي. د پاکستان په کراچي شهر کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د کراچي پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشالې ډول چې اعجاز حیدر نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلی او ورسره یې میرمن هم زخمي شوې ده. د پونه وژل شوی پولیس چارواکي د حیدرآباد جیل پخوانی مشر و. د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستی. په پېښور کې د ترګری مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یا داعش او سوالې ډلې دوه غړو نیولو دا وکړي. د دې ادارې یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشالې ټول دا کسان لال محمد او غلام محمد نومېشي او هغه محل ونیول سو چې په نوتیا بازار کې د اسلامي دولت په ډله کې د خلکو ګډون لپاره پانی ویشلې. د چارواکي په خبره دواړه کسان ورونه دي او د باجوړ ایجنسی دي او سوالو لپاره ډېره څه نه دی ویلي. د افغانستان د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې کې په وژل شوي کې د وژل شوي کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکی و بخښي او نوموړی د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکی و او د پرمختیايي چارو کارپوه و. د تیر چهارشنبې په شپه وسوالو طالبان په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرنیانو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. وژل شوی پاولا کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید یا پیداوار د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کوي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریا مصدق بیګا مشالې ډول دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې کوي و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبې شروع په ماښام د کابل پریو هوټل په سوال برید کې شمیر بهرني او افغان ولسي وګړي وشل شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان هم داراز پر افغان حکومت ژغ کوي چې د ولسي وګړو ژوند ساتنه دي باور کړی. د افغانستان د پکتیا د استئناف محکمې یا عدالت مشر تیر نجیب الله سلطان زوی تیر شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افزلی نن مشالې ډوتول د وی تیر ورځ شپې اتنیمې بجو شاوخوا یو ناپیژند کس د پکتیا د استئناف محکمې رئیس ور وټکوي چې کله رئیس راووتی هغه ووشلی. د جنرال افزلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت معلوم نه دی. ټاکل شوی ده چې نن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړی مرستیال ته په افریقای ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول سي. په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په سو بریدونو کې 224 کسان وژل شوي چې پکې یو شمېر امریکایان ول. د نیویارک فدرال عدالت به شای نن خالد الفواز د ټول عمر لپاره جیل ته واستوي. د وکیل وای الفوازی په بریدونو کې لږ رول لوبولی دی، نو ځکه باید ورته د عمر قید سزا ورنکړل سي. څارنوالان وایي چې دای د القاعده مشر و چې غربي هیوادونو کې د دې سازمان د ویرې ترهې پیغام خورولو کې مرسته کوله. دوی دا هم وایي چې الفوازی د ترګرو د تربیتي کیمپ او پټنځایو ځایونو مشري کوله. په سعودي عرب کې زیږیدلی خالد الفوازی په 2012 کال کې له برتانیې امریکې ته انتقال شوی و. امریکای ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشري وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکاري شورا لغړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرام کړي چې خلیجي هیوادونه په سیمه کې د ایران پراخېدونکي نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. دول یو ځل بیا دا باور ریکوي چې په خلیج کې د خپل ملګرو هیوادونو امنیت ته کلک ژمنتیا لري. اوباما وویل سپینول غواړي چې امریکا خپلې ژمنتیاوي پوره کوي. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیجي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران ایټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کېدونکي هر تړون به د تهران د ایټومي وسلو ارمانونو یا هیلو محدود کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. خبرونه هم له دې سره پای ته ورسېدل. او سم ریاض مسخیل د موسم حال او د کرنسی قیمتونه وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپے مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے او یا پیسې غستی کیږي او په 102 روپے 95 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 107 روپے 50 پیسې او 107 روپے 50 پیسې. یو یورو په 114 روپے 50 پیسې او 114 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 60 پیسې او 35 روپے 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 40 پیسې او په 20 روپے 15 سلویخ پیسې او یو افغانۍ په یو روپے 88 پیسې غستی کیږي او په یو روپے 80 پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه، پیښور او بنو کې اسمان شینوي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 19، پیښور کې 100 او 15 او بنو کې 10 او 40 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مو درې از مسخیل نو اوریدو. په خبرونه کې به واورې دا پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه د گوادر کاشغر اقتصادي لارې عملی کېدل نه غواړي، خو بیا پښتانه سیاستوالان سره نظر لري.
پختون ستی دی لپاره ستو جهاد لپاره دی تکړه لکه موږ دې به تنخانو کران موږ به دې څوک کو او کنا خپل مفاد خبره کو بیا موږ غزاران.
پاکستان د هند پر استخباراتي ادارې تور پورې کړي دي چې په ملک کې پنامني خورولو کې لاس لري. یو کار پوای
موږ ته خود سختاري چې دا د رانوم د استعمالي هغه بلوچ نېشنل ستانو پر خلاف د استعمالي نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو پر خلاف دا استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچي.
په خبرونه کې درته په چترال کې د کلاشیانو د سپرلی د میلې حال درکو.
دا زمون مذهبي تهوار دی، دته مونږ کلاشی جبګي جوشي وایو او چترالی جبګي دته چلم جوش وایي. مونږ ویلکم کوو د سپرینګ.
په خبرونه کې یونیس پروګرام پام کوا هم لرو.
سر تاسو ویل چې مونږ نوې نظام جوړو، نوې ملک نه پرسان جوړو، د وکله جوړوې
جوړ شو ملک
دے چرت دے
لمشال ریڈیو سرو سے. تاسو د مشال ریډیو پرونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی او ریډلې او لیدلې شي. ورزو د خبرونه خپل لومړی رپورت ته چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینی کورنی او بهرنی قوتونه نغواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لارې پروژه عملی شي. دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې پروژې شروع کولو په وخت وکړه. د پوینا کې د کراچۍ برید غندنه هم وکړه. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پورز مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستوري ته په خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا د پاکستان چین اقتصادي راهداري په ګډون د پاکستان د ترکه هر منصوبه ازيني اندرونی او بیرونی قوتونو ته نه هضميږي او دوی په سن سره جوړ د دې پلار کې خندان پیدا کوي. د د په خبره د حکومتي اقداماتو په وجا د غټول قوتونو د ناکامۍ سره مخ دي. نواز شریف وایي انټرنل فورسز
کوئی ایسی ہو سکتی ہیں سیاسی
زنی داسي د ننني قوتونو او سیاسي کوتون شتری چی هغوی داوی کدی حکومت کې نوینو بیا هیڅ ندی کې دل پکار هم د غرنګ زین بهرنی طاقتونه همشتا سوک چې نغواړي پاکستان ترکی وکړي او دلته نتیری ختم شي دلته سړکونه او موټر وی جوړی شي پاکستان خپل مسلې حل کړي او وړاندې ورځو کې پکراچی کې په اسماعیلی فرقه حمله هم د دې منسوبې کړی دا غنی سو جده چې سوک دومره به ضرره او وطن سره مینه کون کې خلک وجنی خو زه پر امید يم چې ډیر ضرب دغه ټول مجرمان ونیول شي
یو تمام مجرم بہت جلدی پکڑے جائیں.
آیا واقعی بازی قوتونه د پاکستان د ترکه پزید دی؟ مشال ریډیو په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سېنېټر عبدالنبی بنگش نه تپوسو کو نو دوی وی چې دلته د پاکستان د ترکه معنا یوازې د پنجاب ترکی دا او مونږ به د هرې هغه منسوبې مخالفت کوو چې ګټه یوازې یو کام یا یوې صوبې ته رسی. دی وایي
پنجابی ذہنیت پختون ستی دی د پاره ست جهاد د پاره د تکړه پاکستان فادار او د پاکستان حفاظت د تازه مولا لکه مونږ د بیت خانو کرانی منگ بدا دے سو کے کو او کنا خپل مفاد خبر کو بیا منگ زرانی سرے دے کوریڈور روزی پختونخوا او ختمی کی بلوچستان پختونخوا خلق نہ نمائندہ گن نہ یا چیف منسٹر نہ یا بلوچستان دے چیف منسٹر نہ چاہتا پوسن نہ کرے ہائیڈ پاور پختونخوا کی جڑی دے سی ان کی پوتر مر بند کی گی کول بند کی گی پو آئل بند کی گی یا سولر پارک جڑی گی اب پنجاب کی جڑی گی من خامہ خبت رہ لو
دا عبدالنبی بنگش په خبره د پارلیماني لیډرانو غونډه کې وزیر اعظم او نورو وفاقي وزیرانو دوی ندی مطمئن کړي بلکې دغه غونډه د کراچۍ پیښې په وجا نیمګړې پاتې شوه او امید دی چې وزیر اعظم به دغه لړکی ډېر زر یو بل غونډه راوبلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چهارشنبه په ورځ اسماعیلیانو په بس د حمله وروسته تیره ورځ په کراچۍ کې د سند اپیکس کمیټې غونډه شوې او په کراچۍ کې د روان آپریشن په اړه پکې ځینې فیصلې شوې دي. د غونډې وروسته د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونو چاپې وهلي او یو شمېر کسان یې نیولې دي. دا چې شنونکي په کراچۍ کې د امنیتي چارواکو لخوا پورته شوو وروستیو اقداماتو ته په کوم نظر ګوري په دې اړه تفصیل د سفر کریمي په رپورټ کې اورو.
د ایس پی آر د ویان آسیم سلیم باجوال خوا تیر مخام په ټویټر په خبره شوی پیغام کې ویل شوی په دغه غونډه کې د وسلوال فوز مشر جنرال راحل شریف، ډی جی ایس ای او د سین صوبې لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو برخه لرله. د نوموړي تر مخه په غونډه کې پریکړه شوې چې د هر قسم سیاسي، مذهبي، لسانی او فرقیز توپیر پرته په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایی تیزول شي او د کراچۍ ښار داخلي او خارجي لارو کې به د څارنې عمل او د پولیسو ګزمې زیاتول شي. د دې ترڅنګ په جرمونو کې ککړو عناصرو او وسلوالو ته فنډ ورکوونکو سرچینو د څارنې او د دې د ختمولو لپاره به سخت ګامونه پورته کیږي. د دې غونډې وروسته تیر شپه ناوخته د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا چاپې وهل شوي او پولیسو په لسګونو د مشکوکو کسانو د نیولو ادعاوې کړې دي. شنونکي وایي د کراچۍ حالاتو ته په کتو سره باید دلته د اپیکس کمیټې دا ډول غونډې مخکې شوې وي. په وفاقي اردو یونیورسيټي کې د جرنالیزم د څانګې استاد ڈاکٹر آزادی پدی اڑا مشال ریڈیو توائی د فرقیز تاوتریخوالی پنامه د سیاست او جبنی تعصب ترنامه لاندې په کراچۍ کې د پخواره هسي وجنې دوام لري. دا ټولې زمنګ خپلې نیمګړتیا وې دي او چې په یو کور کې دومره کمزوري وي نو داعش، طالبان او هر چاته دلته د خپل خوځښتونو د کولو موقع په لاس ورزي او همدا وجه ده چې په کراچۍ کې کله هم څه کېدلی شي. د نوموړې په وینا په کراچۍ کې د اپریشن باوجود امنیتی حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي، خو که اوس هم امنیتي ادارې په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي نو حالات د ښه کېدو په لاره تللی شي. خو څېړونکی توصیف احمد خان وایي په ټول پاکستان کې په تیرو وختونو کې د دې ډول غونډو پر امنیتي صورتحال څه خاص فرق نه دی پرېوتی. د دسمبر په میاشت کې چې پېښور کې په سکول برید شوی و، د هغې وروسته هم د سیاسي او امنیتي ادارو د چارواکو لخوا دا ډول ډېرې غونډې شوي دي، خو تر اوسه د هغې هم څه خاطرخوا نتیجه مخې ته نه ده راغلې. یو بدلون ضرور راغلی دی چې په کراچۍ کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ په مبینه مقابلو کې په سلګونو مشکوک کسان ووژل شو، خو د دې وروسته بیا نوې ډلې پیدا شوې. ډاکټر تفسیب زیاته کړه په کراچۍ کې په اسماعیلیانو ترسره شوی برید په دې ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهسه د فرقیز تاوتریخوالی کړی ده. د هغه په خبره د فرقیز تاوتریخوالی د ختمېدو لپاره باید لخکته ساتي اقدامات شروع شي، او په دې اړه د خلکو د ذهنیت په جوړېدو باید کار وشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
دولتي چارواکي وایي د پاکستان جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان شوال کې د وسلوالو په مرکزونو هوایي بمباري کې شپږ وسلوال وژلي دي او یو لس نور یې ټپي کړي دي. دوی وایي د وسلوالو سلور مرکزونه او درې ګاډي هم تباه کړي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر دراز وزیر په دې اړه معلومات راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا سهار وختي جنگي الوتکو شمالي او سویلي وزیرستان په پولا تحصیل شوال پاک افغان پولې ته نږدې د وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې چې پکې شپږ وسلوال وژلې شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي جنگي الوتکو د غبریدونه د تحصیل شوال وړوکې منډي او شوی خیل په سیمو کې کړي چې د وسلوالو سلور پټنځایونه او درې ګاډي هم تباه کړي دي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه بریدونو پخلی وکړو. په دې اړه وسلوالو طالبانو دریز لا هم مخته نه دی راغلی. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضربیاذب کې تر دې دمه د پاکستان فوج اماړیکو څانګه آی ایس پی آر لخوا وخت په وخت رسنیو ته ورکړل شو خبر پاڼو له مخې 2000 ته نږدې وسلوال په مختلفو هوایی بمبارو او ځمکني عملیاتو کې وژلي شوي او د دوی په وینا 200 ته نږدې سرتیرو هم دغه جنگ کې مرګ ته غاړه ورکړې. فوز وخت په وخت دعوه کړې چې شمالي وزیرستان نږدې 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پاکستان پر هندي جاسوسي یا استخباراتي ادارې را تور پورې کړي چې په پاکستان کې د نام نه په پیښو کې ککړ ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویل را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. تر دې خبري غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سیکرټري اعزاز احمد چودري هم پر هندي استخباراتي ادارو همدا تور پورې کړي. هند د پاکستان د تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز استیپولیټ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیز تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
شي او بل دن علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او کچاو هم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي دپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې عملیات روان دي، خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشو، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلي دي.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس څخه خطاب واضح دی. یاد دی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ګڼل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ ته راځم کوم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونه به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم اویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
تاسو په دې رپورت کې واوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړي چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې نامنی خبروي. په دې موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره خبرې کړي دي، او له دمو پوښتل چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړي او وسته بارنو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو مقصد څه دی او آیا پکې څه حقیقت شته او کنه؟
داسې ښکاري چې دا یو کیس جوړول غواړي. مونږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف، د بلوچ ملټنټ چې هغه د بلوچستان د آزادۍ لپاره جنګېږي، د هغې برخلاف د استعمالي بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم کیو ایم په حواله باندې دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او ایس ایس پي دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم د را نه کومک ملاوېږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا شی استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا د راکی سره نه ده. د تیرو څلوېښتو کالونو پاکستان کې داسې دا ترهګرۍ مسله ده، او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي دا هغوی لخوا دا قصه کېږي، او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی، او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ورباندې نه شو. خو دوه کاله کېږي چې هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي، هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ځکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ، او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل، او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او افغان دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپل وندېښنو خبر کړی دی، دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغیز لرلی شي؟
بالکل، ځکه دا ویم چې د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی، خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ، نو هغې کې دا خبره مو شو چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر، هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولیکي؟ هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي، دا څوک دي؟ نو آیا که هغې ته دا معلومات دي، نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کم اور لګېدلې دی هغه کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د مذهبي چارو په وزارت کې د حج 2015 لپاره تر سرکاري سکیم لاندې د حج کوونکو کوراندازي شوې ده. د دې له مخې روان کال د سرکاري سکیم لاندې 18,000 سل کسان د حج لپاره سعودي عرب ته ورځي. دا چې د حج لپاره د پاکستان د څلورو واړو صوبو په ګډون فاټا او پاټانه څومره درخواستونه شامل دي او پکې د نارینه او د ښځو شمیر څومره دي، نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د مذهبي چارو د وزارت لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې اسلام آباد کې د زیارت پورس د مذهبي چارو وزارت کې د وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې د حج کال 2015 قراندازی وشو. په دې موقع د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وی چې سخ کال با ټول 1,03,318 پاکستانیان د حج فریضه ادا کوي چې پکې با نیم د سرکاري او نیم د پرایویټ اسکیم تر مخه زی. د نوموړي په وینا چې دا ځل 2,03,318 کسانو د حج درخواستونه جمع کړي وو چې پکې د پنجاب نه 1,02,501، د خیبر پختونخوا نه 50,812، د سند نه 50,01، د بلوچستان نه 45,380، د اسلام آباد نه 1,06، د قبایلي سیمو نه 2,228، د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې سیمې یا پاټا نه 4,455، او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه 2,028 درخواستونه شامل دي. سردار یوسف زیاته کړه چې ترلاسه شوی درخواستونو کې د سړو شمیره 1,25,300 او د خزینو شمیره 1,46,901 ده، او سخت کال په لومړي ځل پنجاب انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوژي په مرسته آنلاین حج درخواستونه ترلاسه شوي وو. د وفاقي وزیر سردار یوسف په خبره چې ټول کامیاب کسانو ته د موبایل ایس ایم ایس دلاری خبرتیا ورکول کیږي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1,420، لنډ چپو 2,013، 15,316، 15,516، او د انټرنیټ لاري پر مشال ریڈیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای سي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د چترال په کیلاش سیمه کې د کیلاشیانو د چیلم جوش میله شروع شوې ده چې د خالی د ورځې پورې به دوام ولري. د کیلاش ځایي خلک وایي وړاندې به ګڼ شمېر بار ملکي سیلانیان د میلې ته راتلل، خو اوس د بار ملکي سیلانیانو شمېره ډېره کمه شوې ده. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې چې د میلې په یو آواز شروع کیږي.
د چترال په کیلاش سیمه کې کیلاشیانو په خپلو کلو کې د سپرلی میلې پیل کړي دي. د کیلاش په رامبور کلی کې د کیلاشیانو د ټولنې یو تن وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل،
دا زموږ مذهبي تهوار دی، دې ته مونږ کیلاشي ژبه کې جوشی وایو او چترالی ژبه کې دې ته چلم جوش وایو. مونږ ویلکم کوو د سپرینګ، او بل مونږ د خدای پاک شکریا ادا کوو. دا چې مونږ ګړه کوو دا خو یو میله شکل اختیار کړی دی، دا سی زمونږ د مذهب کې د زمونږ د ٹریڈیشن کې دا مونږ وایو چې دا یو عبادت دی. په خوشی باندې مونږ الله ته وایو چې مونږ خوشحاله وستا په دې جهان کې.
او د کیلاش د ځانګړي کلتور د کتلو لپاره د هیواد دننه د ګڼ شمېر سیلانیانو ترڅنګ ځینې بهر ملکي سیلانیان هم د کیلاش سیمې ته راځي. او تیره ورځ په رامبور کې د انګلستان نه راغلی یو سیلګر سایمن مشال ریډیو ته وویل، دا خلک په شمیره کې شاوخوا 4,000 دي، او دا دومره ښه خلک دي چې د دوی په کلو او کورونو کې دننه ته ګرځېدلی شي، او دوی پراخه مازغه لري، او دوی به په هر ځای کې تا ته هرکلی وایي. مونږ لپاره دا ډیره ځانګړې خبره ده، ځکه چې د انګلستان نه راغلی یو تن پاکستان کې د دې توقع نه کوي. دا به ډیره ښه وي چې د دې خلکو ساتنه وکړی شي، او زما په اند دا ممکنه ده. کیلاش سیمې ته به د دین وړاندې ډیر په ګڼ شمیر کې بهر ملکي سیلانیان راتلل، خو د کیلاش د سیمې وزیرزاده وایي چې اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمیره ډیره زیاته کمه شوې ده، او وجه یې روان امنیتي حالات دي.
دغه ته ډیر فورنس راتلو، دا یو لوی ټوریزم انډستری جوړ شوی، اوس د دهشتګردۍ له وجه دا لږ ډسټرب شوی دی، خراب شوی دی. زمونږ د ځای کې دا پیسفل ځای دی، دلته سه دهشتګردۍ سه علامات نشته، د خطره نشته. نو دلته چې ټورست نه راځي، هغه د پېښور نه د چترال پورې چې کومه این او سی وجه دی، او ډېر خلک داسې فارنر راځي، هغې ګورمنټ این او سی والا نه ورکې بای روډ.
د کیلاش پر رامبور، بمبوریت او بیري سیمو کې رواني د سپرلی میلې به د خالی د ورځې پورې رواني وي. ولام غوس، مشال ریډیو، چترال.
میډیا او ځوانان،
خار لکه پیخور کی یا پکوټه کی پاسل کی ټی وی دز ډیر ورو چکل فاټه تل لا شو تل کی مون ټول خلک ریډیو ورو
په بل خال مون بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خچ دي
د مشال رادیو اونې خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ور کوي ا د حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنگ ور درې می ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدې دا صدې دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او کده سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دی لن خبرونه له عبدالحی کا کډاورو
د پاکستان وزیر اعظم ویلی ځینې کورنۍ او بهرنۍ نه غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي دا خبره نواز شریف تیر مازدیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د پورونو ورکولو یو پروژې پیلولو پر مهال وکړه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی د کراچۍ پولیسو وایي د تک چیخ نن ماسپښین مشال ریډیو ټول چې اعجاز حیدر نامعلوم وسوالو په ډز وژلی دی په پېښور کې د ترګري مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یادایش وسوالې ډلې دوه غړو نیولو دعوه کړې د دې ادارې و چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ټول د کسان لال محمد او غلام محمد نومیږي د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حمله په وشلسو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه سوې او وایي نوموړي د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکو و د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوالو طالبانو حمله جنگي جرم دی د دې ادارې د افغانستان د څنګه چیړونکو خوریا مصدق بیگ مشالې ډول دا ډول بدون د انساني ژوند سپکاوی دی د افغانستان د پکتیا د استیناف محکمې یا عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تیر شپه په کابل کې وچل شوې دی ټاکسې ودا چې نن به د القاعده د وچل شوی مشر اسامه بن لادن یو لوړپوړی مرستیال ته په افریقای شهرونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول سي په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په سو بریدونو کې 240 کسان وژل شوي وو امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خریج عرب ایوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خریجي ایوادونو تر سرمشر وروسته شاغری اوباما دا خبره وکړه د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منځور کړي چې کانګرس رسل ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردول واکړ کوي د دې مسودې پکې بیګه 400 پر ځدی 25 رائے واچول شوی
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځهې نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابلو مقاله مهم ټکی سدي
نن ایکسپریس ورس پانې خپل ادارې د کراچۍ د ترهګری په پیخي لیکلي او وایي چې کراچۍ کې د ناوړ پیخي وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده د ادارې په وینا چې د کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ د تازه پیخي د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د اولس او سیاستوالو لخوا ویل کیږي چې کدا د انټیلیجنس ناکام میوی نو اخر ولی اولی طرح اگر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي دریا اخر کی وای اوس به حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی زکه چې اوبه د سر نه واوړې دي او که د طرح غری دا سیلاب قابو نه کړې شو نو لری نه د چی هر سبا لا هوشي بل پلو جنگ رس پانه خپل دریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلی او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د زینو لیډرانو اندیښنې مسترد کړې دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړې ده کوم چې خای د سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکراتو او خط اړیکاتو لار هم هوار شي دریا مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغه وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي دریا اخر کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې داخل کو ډیره خوښي گی او دې سره ممکن ده چې د دوانو ملکونو اولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبی ایشیا کې د پوخ امن لپاره ډېر ضروری دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دوانو ملکونو لا اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
پکراچی کې پر اسماعیلیانو د شوی برید پړه یوې داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ جرنل لیکلې. هلته په پاکستان کې یو نظر پوښتنه ښایي چې د هغه هیواد د ځوانانو خوا او شا څلور نوي فیصده دا فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لور روان دی. دا موضوع فورن پالیسي مجلې څېړلې. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو د کوم له کبله چې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستانیو چارواکو وویل دا نه یوازې فرقه‌ییزه نښته وه بلکې لومړی داسې یوه لویه پیښه وه چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعه‌ګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړه یې وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځو ډلو منلې وه. خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله کومه چې په کلکه د شیعه‌ګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوې څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نشته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه وو ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جرنال لیکي چې کله پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک کې په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټول آبادی دا وخت 180 میلیونه ده او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 29 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 90 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچیری پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي ش روزګار یې ورته برابر نه کړ او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه نو په راتلونکي کې به دا ملک په سیاسي اقتصادي او ټولنیز توګه له ګډوډۍ سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه لا هم اندېښنې موجود دي هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمیو ښکار دی او هم مایوسه دی. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل څلور نوي فیصده دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوې. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي خو د سایبر سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به یې دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترینګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او ایران به وکولی شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي. پرون په داسې حال کې چې په کم دیوید کې خبرې روانې وې، د ایران د سمندري ځواکونو د غزمی کشتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کشتۍ ډزې وکړې. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم یې افشاشي ویلی دی چې دا ډزې د ابو موسا ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې ماڼۍ وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل که څه هم په پرونۍ سرمشریزه کې دا مسله یاده نه شوه، خو دا پیښه د هغو ستونزو څرګندویه ده چې د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولسمشر اوباما په کم دیوید کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کم دیوید په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی وو، خو د خلیج نورو هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خو با نفوذ چارواکي د غونډې ته استولي وو. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه ونخلي او پر ځای ولیعهد او مرستیال ولیعهد واشنگټن ته ولاړل.
دا وو احمد تکل. رویټرز خبری ایجنس هندي وزیر اعظم چین ته په سفر مقاله خبره کړ چې پکې راغلي دي دواړه هیوادونه د خپل منځي اختلافاتو باوجود له یو بل سره کاروباري اړیکې زیاتول غواړي. د مقاله مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د چین ولسمشر شی جن پینګ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته ویلي دي باید چې دواړه هیوادونه پر یو بل د اعتماد د بحالۍ لپاره خپل منځي اختلافات ختم او همکاري زیاته کړي. شی جن پینګ په خپل پلانني ټاټوبي کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته پر داسې حال ملمستیا ورکړي چې مودی د زیارت په ورځ چین ته خپله درې ورځنۍ دوره پیل کړه. چین او هندوستان چې پر یو بل اعتماد نه لري، خو دې باوجود دواړه هیوادونه د خپل منځي کاروباري اړیکو د زیاتولو هڅې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویب پاڼې د دې هیواد د ولسمشر شی جن پینګ له قوله ویلي چې نوموړي هندي وزیر اعظم ته ویلي دي چې پر یو بل د باور د مضبوطولو او د دوه اړخیز اړیکو په لار کې موجودو خنډونو د له منځه وړلو لپاره به په ګډه سره کار کوي. په مقاله کې راغلي دي هند او چین پر پولو د شخړو څخه واخله تر د پاکستان ملاتړه پورې یو شمېر ستونزې لري. پاکستان چې له هند سره یې اړیکې په بشپړه توګه ښې نه دي، د چین دوست هیواد دی. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته ډېر په ټینګار سره ویلي دي په کار ده چې دواړه هیوادونه په نړیوالو او سیمه ییزو مسلو له یو بل سره همکاري پیاوړې کړي. چینی ولسمشر ویلي دي په کار ده چې چین او هندوستان د ریلوی، صنعتي پارکونو او نورو یو شمېر برخو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړي. نوموړي ژمنه کړې چې هغه به د چین کمپنیانې په هندوستان کې سرمایه کاري کولو ته وهڅوي. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته وویل په کار ده چې دواړه هیوادونه د خپلو ولسونو د ترقۍ لپاره د یو بل ستراتیژیکي ضرورتونه تسلیم کړي او دارنګ د پرمختګ لپاره شریک ملګرتیا پر مخ بوزي. په مقاله کې راغلي دي چې د چین ولسمشر څرګندونې د هغه کمپین برخه ده چې د لارې نوموړی غواړي چې ولسي ملاتړ ترلاسه کړي. نوموړی په دې لټه کې هم دی چې په نړیوال سیاست کې د چین غټ رول جایز وګرځوي. د چین ولسمشر زیاته کړه چې چین غواړي د سیمه ییز امن او ثبات د پرمختګ لپاره له هند سره په ګډه کار وکړي.
دا وو اسرار عالم مومند خبره. هم د هند وزیر اعظم چین ته د سفر پاړه کېږي نو هم په دې موضوع نور معلومات درکوو. چارواکي وایي د هندي وزیر اعظم د چین سفر اجنډا پانګونې او دوه اړخیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي. خوشنونکي وایي مودي به په دې سفر کې له چینایا چارواکو سره په نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. احمد شاه اعظمي په خپل رپورټ کې دا موضوعات څېړلي دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی د لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامی وایي چې مودی د چین قدر کوي او هغه وخت هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فساداتو وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چینه ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي، نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریز لري چې په هند کې د نامنې لقبلې زیاته پانګونه نه ده کړې. خدا زلبه د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوي وښودل شي په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلین ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مندي. سوامی زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹس ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہی لری چی چین با دا ریل او سڑک په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین له هغه هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بیخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لري کړي.
د پانګونې او پرمختیاي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
ان دونو لیډرو کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے.
دواړه مشران به د پاکستان په اړه زیاتې خبرې ونه کړي، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده. خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمه ایز امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ایز امنیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان په اړه ضرور بحث کیږي. خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لویه پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین ولسمشر
شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی وو او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
تاسو د احمد چازمی ریپورت واوریدلو. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وار رسیدلې دي. د هفته وار مزایه پروګرام پام کوه. دا پروګرام ساسو لپاره زمونږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښ
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زیم به کلمی خود گورگین جمال میرچکه. نوگرانو روپی زده اسملی زده اوریدونکو د ټول نوړان دی ومنی. نور خوڅنه لرو زمون دعاګانی او بیا ومنی د میډیکل دو نمبر دوایانی او بیا به کول حیران خان ومنی دو نمبر هغه اسملیانی چې اوس یې دی هم انجوای کوي د هغه دو نمبر اسملو دو نمبر کرسیانی. برداشت کوي پروډونو باندې دو نمبر گاډیانی د خرو ریډیانی د مچانو للاسه تکی توری مټایانی او جلیبیانی. برداشت کوي د خار بند ګټران او بند نالیانی د سیاستدانانو سرناوی او د پوډریانو چالاکیانی د سرکاری ټیچرانو غیر حاضریانی او د زړو گاډو پنچریانی. ادا کی د پولیسو چای پانیانی او چای پاټیانی او انتظار وکی د رواني دي د اغواکارانو پرچانی. الو کو فرمایشونه پورا کی کنی درغلی د مور خیراوی او د بیگم صاحبه پیزار او چای دانیانی. جنگ جگړه پیغورونه او نادانیان. نوگرانو سرگردانو او ناتوانو او ریدونکو بریکنگ نیوز ده چه حیران خان او د ملگری د نوی ملک ناپرسان د جوړیدون سمدستی روستو یواری بیرته هغه اسمبلی ته تشریف وړی ده چې به کولی د خپل دو نمبره او د دهندلې په سبب جوړه شوې ده. راشئ چې د ده سره په همدې حق له خبرې وکړو. دا وخت حیران خان صاحب او توتکۍ چکری په سټوډیو ګډبړیشن کې ناست دي. د دوی سرنا ته غوږ او سپږمې شئ.
سر تاسو ویل چې موږ نوې نظام جوړو، نوې ملک نه پرسان جوړو، دا به کله جوړوي؟
جوړ شو تو تکو
نوې ملک ناپورسان جوړ شو.
نوې ملک ناپورسان کمه دی چرته دی کم ځای ده چرته د تبدیلی اغه زوړ خار دی اغه لوټ شیډنګ دی اغه زړه اسمبلی ده اغه زړه ډاکوګان وې توبه سیاستدانان پکې ناستی
تو تک ته خود از خبرې کوي لکه په سنگاپور کې چې ناستې تا ته خو معلومه ده چې زمونږ دیسی سیاستدانان هر ښه کار د ځان لپاره کوي او بیا تا د پښتو وغه مثال نه دی اورېدلی وای اول ځان بیا جان نو ما هم اوله تبدیلی په خپل کور کې راوسته
په کور کې
ته کینو کا کینه کې ګر سره یې مکو د کوم ورځې نه چې ستا ورینداره ریفام خان کور ته راغلی ده زما په کور کې تبدیلی راغلی ده کور می د نوې سره ریفام شو کنه په ما کې په خپل ډیر لوی تبدیلی را نه کنه
او هو مستا او ستا د کور تبدیلی څه کو داراته وای په ملک نه پرسان کې به کله تبدیلی راولې
پیو کوفی چې په ما کې تبدیلی راشي زما په کور کې تبدیلی راشي نو په ملک کې اتوماتیکلی تبدیلی راځي کنه
اڅه تبدیلی راغلی د پتا کی
کمال کوي ایسی ویسی تبدیلی په خواسته یاد نشي څنګه درنه به می کولی او سمره وګدې به می کولی څنګه جلسې به می کولی او بیا سمره درنه به می کولی په سمبلې به می عملې کولی په ټیویانو به می څنګه توبې کولی د واده پسته په دې کې سمره تبدیلی راغلی ده دواته د مخه به می نیمه تنخواه په ایزي لوډو کې شپه به می په للی للو کې اوس د واده بعد شکر الحمدلله سترګې می رڼې شوې عقل می کار شروع کړ پاتې درنې شوې احتجاجونه او جلسې شوې ختمې جګړې او پډې شوې واپس استعفې شوې د اسمبلې یخې سایې شوې کرسۍ پستې شوې تنخواه شروع بادام او پستې شوې د خلکو سره هیرې وعدې شوې سرکاري دعوتونه او دورې شوې ګرمې پراټې او یخې شوملې شوې
ها نو دا ټول درنې جلسې او جلوسونه تا صرف د خپل واده د پاره کول
نه 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 صرف د ځان د پاره نه بلکې زه خوس میخ رشید او التواف حسین ته هم دا مشوره ورکوم چې که غواړی تاسو هم په آرامه شي او د ملک ناپرسان خلک هم په آرامه شي نو ودونه وکړئ خپل کورونه هم آباد کړی او د نورو کورونه هم آبادېدو ته پرېږدی
نه د دې سره د واده څه تعلق دی
های 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 تو تکو دا زما تجربه ده چې کم سړی په لسو پهلوانانو نه غزارېږي هغه ته واده ور وکړه داسې به غزار شي او داسې به بېزار شي او بیا به داسې خوارو زار شي چې نه به د اخوي او نه به د ټوخ بس ټوله ورځ به پروت وي یا خو به مچان پر ګونېږي او یا به بیا پیغورونه غیبتونه او سینډلونه پر اورېږي او که دا دواړه نه وي نو بیا به په یو زاړه سایکل سپور او یو زړه ټوکری په لاس کې د الوګانو ټرماټرانو ټیپرو او دالونو د قیمت تپوسونه کوي
اخه اوس به ته څه کوې د ناراض شریف سره پیسم لیکې
رور دی شریف زمونږ رور دی شریف زمونږ رور دی
ها د څه سوې هغه خو ستاسو تر ټولو لوی دښمنو
های وای ما چې میګه دمبوره چې میګه دماغ می کار نه کوو په سترګو می پردې غوړېدلی وي دوه نیم کاله می نه حقه ضایع کړو کشکې ما هم د مولانا فضل ایران رنګه د محبوب خان رنګه د وزیر اعظم ناراض شریف نه منه نیولې وای نن به می شل سره ګوتې په غوړو کې وای
اسکیوز می ګوتې لس وی
ولی بابی ریفام خان دی هیره شوه
نه دا د بابی نوم ریفام خان ولی دی
ولی دا زه سمر ریفام کړم نو خو ریفام شو کنه
اخه داستا او د التواف حسین سب ډیر زړه دخمنی روانه ده دا ولی
تا نه دی ورېدلی چې خورایې ته ماما د مینې دخمن وی هغه زما ماما دی
نه داستا سو په جګړه کې بیا خړی او ماما لکه مراغه
ولی ته نه خبره التواف حسین صاحب زما ماما دې کنا ماما دې ماما ماما دې ماما دې ماما دې ماما
ها اغه څنګه
زما مور هم دا غوي د کلین راغلی دا نو ماما خو شو کنا
توبه 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 ګرانو او نادانو ملګرو د سیاست دانان خو ټول سره رشتہ داران دي زکه خو یوې خواته دوی او بلې خواته خوار و زار عوام دي
نو ګرانو او د سیاست په ګرداب کې راګر شوی اوریدونکو تر څو پورې چې مونږ او تاسو ټولو د سیاست ایک دونی دونی او دو دونی چار نوی زده کړي دغه رنګه به په جال کې راګر پراته یو او دغه لوبې به راباندې کېږي په همدې موضوع باندې نن یو سیاست ځپلی شاعر مونږ خپل سټوډیو ته رابللی دی یو مثال به تاسو اورېدلی وي اکثره سیاستدانان یې استعمالوي چې رضیا غونډو مې گیر گئی دا شاعر رضیا خو نه ده البته یو شریف انسان ورته ویلی شي نه 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 هغه شریف نه دا نه نارا شریف دی نه شیرباز شریف دی نه بابرا شریف دی بلکې یو عام سیده او ساده شریف سړی دی د خپل کلام په ترنم کې تر تاسو پورې درور سوي تاسو او شاعر شریف علی خان شریف
کزه شریف نه وی او بیا ڈبل شریف نه وی نو نن به خواروزار نه وی نو زما رنگ خواروزارو او شریف اوریدنگو د عرفان خان اغه غزل خوب تاسی اوریدلی وی چی وی لخو مزرگی تر نجدی نوی لخو متر منز فاسلی نوی ما هم په دې مځکه یو غزل جوړ کړی ده په ترنوم کې ملاحظه کې دلته که قانون د تو پنچې نوی زما رنګ شریف پور تړې نوی دلته که قانون د تو پنچې نوی زما رنګ شریف پور تړې نوی زهم منسٹر او سنیٹر بوم زهم منسٹر او سنیٹر بوم دل تک رواج دل فاب نوے زمارنگ شرب پر تڑے نوے زکا ہم غوڑ جب او چالا کوم زکا ہم غوڑ جب او چالا کوم خوار چوکی داری کی بدش پی نوے زمارنگ شریب پر تڑی نوے زبا ہم دا دوی رنگ پر مخوما زبا ہم دا دوی رنگ پر مخوما پکور کی زما کدوی مائنی نوے زمارنگ شریب پر تڑی نوے دل تک د علم پوه قادرو دل تک د علم پوه قادرو زترشا او مختب بوزینوی زما رنگ شریب پر تڑی نوی زما نسب مدام لبادو ڈاک نو زما نسب مدام لبادو ڈاک نو هر شپا ککور کی پٹاٹے نوے زما رنگ شریب پر تڑے نوے کشکی می رشتیا کم دروغ دیر ویل کشکی می رشتیا کم دروغ دیر ویل پسٹ بخوڑلی می ڈنڈے نوے زما رنگ شریب پر تڑے نوے ما بتری نصر صد ککڑو ما بتری نصر صد ککڑو یار کې دستری گی د مېره نوې زما رنگ شریب پور تړې نوې ما بد مجنون ریکارڈ مات کړو ما بد مجنون ریکارڈ مات کړو گرانی که پا عشق دا خرچه نوی زما رنگ شریب بپور تڑی نوی ای ناسار کشکی ٹیک دار ویت ای ناسار کشکی ٹیک دار ویت اس بل غڑے اول چپخی نوی زما رنگ شریب بپور تڑی نوی دل تک قانون د تو پنچے نوے زما رنگ شریب پور تڑے نوے او پام کوا اے شریف نو شریف بدماش فلم مکتلے دے او شریف نو شریف بدماش او پام کوا کنی کنی درغ لسکان او ڈنڈی پام کوا
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو